اوردونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسا خبرونو په روستۍ خبري غړي کې د خپل کوربه اسرائیل لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستي. وخت په پېښور کې د ورځې 15 بجې شوي. نن د زیارت ورځ د 2018 کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو، خو لومړی ورځو احمد شاه اعظمي ته چې تاسو ته سخت تازه خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، پاکستان وایي هیله لري چې په امریکا کې به د نوي حکومت پر راتګ سره دواړخیز اړیکې د تیر په څیر مضبوطه وي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لومړي ځل سپینې ماڼۍ ته ځي او د اوسني ولسمشر باراک اوباما سره به ملاقات کوي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په عراق کې به د دولتي ځواکونو لخوا موثر ښار ته نږدې د ولسي وګړو د وژنې او شکنجې په اړه اسناد راټول کړي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان وایي هیله لري چې په امریکا کې به د نوي حکومت پر راتګ سره دواړخیز اړیکې د تیر په څیر مضبوطه وي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا اونیز خبري غونډه ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سیمې د سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي ګټو لپاره د امریکا له نوي انتظامي سره کار کولو ته لیواله ده.
چینج آف گورنمنٹ جو ہے وہ جمہوریت کا ایک پروسیس ہے.
امریکہ کی دا یہ حکومت بدلی دل ہم دا جمہوریت یو عمل لے. دا پاکستان سیاسی مشر والی دا امریکی نوی منتخب شوی اولس مشر تا مبارکی ور کردی دا او دا دی امید سرگندوانے کردی دا چی کم زمون پخوانی تعلقات دی نو دا دی بنیادونا نصیر پخوانی بلکہ مضبوط ہم دی دا بمون نور ہم مستحکم کو.
تر دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلو چې که امریکا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر مسله د منځګړي رول لوبوي نو پاکستان به د دې پریکړې هرکلی وکړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلو چې که هند او پاکستان د کشمیر پر سر د کړکیچ کمولو لپاره غوښتنه وکړي نو دوی د منځګړي رول لوبولو ته چمتو دي. په شمالي وزیرستان کې د منځو مشرانو د پاکستاني پوځ له مشر جنرال شریف سره په یوه جرګه کې لا افغانستان سره د تجارت په مخه د غلام خان پلی پرانیستو غوښتنه کړې ده. په دغه پرونی جرګه کې د یادې سیمې پر پولیټیکل چارواکو سربیره د پوځ لوړ پړي چارواکي موجود و. د 2014 کال په جولای میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره کړل سي ول چې زرګونه کورنۍ دا مهال په افغانستان کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي. په دا وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تر ټینګرتیا لمړ رامنځته کېدو وروسته د نورو سرحدي لارو تر څنګ غلام خان لاره هم د آزاد تګ راتګ لپاره تړل سوې او یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري ویلي چې د کوټې پر سویل روغتون او د پولیسو پر روزنیز مرکز یې د ځانمرګو بریدونو په تور درې کسان ولیدې. نوموړي دا خبره په کوټه کې د لوبو پاړه جوړ شوې وی غونډې ته وکړه.
چې کوم خلک د پولیسو د زده کوونکو پر مرکز او د سیول هسپتال په برید کې تورن وو د هغو دواړو بریدو ماسټر مایند یا ترتیب کوونکی او چا چې وزان مرګو کسانو ته دلته ځای ورکړی وو هغه موږ ونیول او و خپل منطقي انجام ته به ورسوو.
زهري زیاته کړه چې د پولیسو د روزنیز مرکز د پیښې د پلټنې لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. په دا وروستیو کې د کوټې پر سیول روغتون او د پولیس پر روزنیز مرکز په ځانمرګو بریدونو کې تر سل زیات کسان وژل سوي ول چې زیاتره وکیلان او په پولیس کې نوي ګمارل سوي ځوانان ول. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دېرش کسان ولسمشر اشرف غني تور پیژندلي تر څو له دې ډلې څخه اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره وټاکي. د دې لیست په اړه چې تېر مازدیګر ارګ ته سپارل شوی د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینه پال نن مشال رادیو ته وویل چې دا مهمه پروسه ده او د ښو نتیجو ترلاسه کولو لپاره باید په دقت سره کار پرې وسي. نوموړي دا ونه ویل چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي خو ده زیاته کړه چې ولسمشر به له هر غړي سره مرکې وکړي او شاید دا مرکې د بهیر د بشپړ شفافیت لپاره لرسنه سره هم شریکی کړل سي. تیر شپه د امریکا له باسترن څخه واخلي تر لاس انجلس پورې په زرګونو خلکو د دې هیواد پر ولسمشر ټاکنو کې په غیر متوقع توګه د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړي. مظاهره زیاتره پر امن وي خو په ټرافیک کې ستونزې رامنځته کړې. مظاهرچیانو د ټرمپ پر ضد کتبې په لاسونو کې نیولې وې چې د هغه لخوا پر کډوالو د بندیز او د لژکیو ډلو او مسلمانانو پر ضد د نوموړي د بیانونو خلاف نارې لیکل شوې وې. دا مظاهره سربېره پر دې وسوې چې د ډیموکراټ ګوند کاندید هیلري کلنټن په انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله او ویل چې امریکا امریکایان باید ټرمپ ته د هیواد د مشري کولو موقع ورکړي. د نیویارک په منهټن سیمه کې د ټرمپ ټاور مخته په زرګونه مظاهرچیان راغونډ سوي ول، چېرته چې د ټرمپ کور هم دی. په منهټن پارک کې په سلګونو نور مظاهرچیان هم چیغې وهلې چې ټرمپ زموږ ولسمشر نه دی. پر دې سربېره په شیکاګو، ویرجینیا، نیبراسکا، اوماها، سیاتل او یو شمېر نور ایالتونو کې هم په زرګونو خلکو د ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لومړي ځل سپین ماڼۍ ته ځي او د اوسني ولسمشر باراک اوباما سره به ملاقات کوي. نوموړي ته دا بلنه اوباما تر هغه وروسته څو ساعته وروسته ورکړه چې د دې سیشنبه په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان شو. اوباما تېر ورځ په خپل وینا کې ویل چې له ټرمپ سره پر زیاتو اختلافاتو سربېره به هغه ته بې له ځنډه د واک سپارلو لار هواروي. د بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د بهرنیو چارو وزارت مامورینو ته ویلي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له راتلونکي ادارې سره په بشپړ ډول همکاري وکړي. کیری په انتخاباتو کې د هیلری کلنټن له ماتې وروسته نن په خپلو څرګندونو کې ویل د بهرنیو چارو وزارت مامورین باید د امریکا او نړۍ مهم مسایلو ته په کتنه کې خپل بصیرت وساتي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د نومبر پر اتمه د ډیموکرات ګوند کاندید او د دې هیواد د بهرنیو چارو پخواني وزیر هیلری کلنټن ته ماتې ورکړه او نوی ولسمشر منتخب شو. ټرمپ د 2018 کال د جنوري پر شلمه نیټه رسمن لوړ وکړي او واک به ولسمشر اوباما څخه چې دوه څلور کلنې دورې بشپړ کړي ترلاسه کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا موصل شار ته نږدې د ولسي وګړو د وژنې او شکنجې په اړه اسناد راټول کړي دي. یاد سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د موصل د یو شمېر جنوبي سیمو تر شپږو پورې کلیوال د اکتوبر په وروستیو کې اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور وژل شوي دي. د عراق پوځ د امریکا د هوایي ځواک او د کورد پېشمرګه جنګیالیو په ملاتړ د موصل شار د بیرته نیولو په مقصد پوځي عملیات کوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا او 90 پیسې خرڅول کیږي او په 1.6 روپیا او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.10 روپیا او 80 پیسې او په 1.10 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.15 روپیا او 80 پیسې او په 1.15 روپیا او 80 پیسې. یو ریال په 28 روپیا او 12 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیا او 12 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا 80 پیسې او په 28 روپیا 50 پیسې. یو افغان په یو روپې 80 پیسې او په یو روپې 20 پیسې او په یو پاکستانی روپې 298 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپې 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس سموسم حال د موسمي از د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د وریځو راتلو امکان دی او کوټه کې به موسم وچی. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات یو کم دیش، بنو کې 11 او 28 او په کوټه کې 14 او سریری شوي.
خبرونه مول مشال ریډیو او دل تاسیس مو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان وایي د حکومتونو بدلیدل د جمهوریت پروسې برخه ده او د پاکستان مشرتابه د امریکای نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي.
چینج آف گورنمنٹ جو ہے وہ ایک وہ جمہوریت کا ایک پروسیس ہے. پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے ان کو کنگریچولیٹ.
امریکہ نے بھی منتخب شوی ولس مشر پا امریکایانو غکڑے چی رای اوزے شی نموڑے وائی اگا با دا ٹول امریکا ولس مشر بھی او دا دا دل پارا دیر مهم دی.
I will be president for all America and this is so important to me.
د پاکستان د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبیلې مشرانو له پوځي او پولیټیکل چارواکو سره په جرګه کې د غلام خان لارې خلاصولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې کړې.
غلام خان ٹریڈ باندې خبرې وشوه، ٹی ڈی پی ریٹرن باندې خبرې وشوه، تیزی را وستو کې ٹی ڈی پی خوست کې چې کوم افغانستان کې زموږ ٹی ڈی پی دی اغي د پاره چې اغي باندې خبره وشوه، میرانشاه مارکیټ باندې خبره وشوه.
او د پوځي عملیاتو له وجبې کور شوه یو قبایلی کډوال وایي
وته کوله راسه دار په دار مسجد کاډ بهر ځې پروتې دي.
نور هم یو شمېر بوتون لرو له مشال رادیو سره اوسه او زه خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر د امریکا د ولسمشر ټاکنو د بریا له امله ردی هیواد د نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړه او هیله څرګنده کړي چې خپل ټرمپ به د خپل ولسمشریزي دورې پر مهال په نړۍ کې د امن او سولې لپاره رول ولوبوي او همدارز د امریکا او پاکستان اړیکې به لا پسې پراخي او پیاوړي شي. د پاکستان مشران په داسې وخت کې ولسمشر ټرمپ ته مبارکي ورکوي چې د هیواد رسنۍ د ټرمپ بریا هیرانون کې بولی او همداراز په پاکستانی رسنیو کې د پاکستان او امریکا پر تعلقاتو اهم تاوده بحثونه روان دي. پړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریاله رابیا اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر بیان نفیس ذکری ویل چې د پاکستان سیاسي مشر ولې نوې منتخب شوی امریکایي ولسمشر ته مبارکي ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې دواړو ملکونو ترمنځ به تعلقات نور هم مضبوطیږي. د سیاتوی
چینج اف ګورنمنت جو ہے وہ ایک وہ جمہوریت کا ایک پروسس ہے.
په امریکا کې د یو حکومت بدلیدل هم د جمهوریت یو عمل دی. د پاکستان سیاسي مشر ولې د امریکایي نوې منتخب شوی ولسمشر ته مبارکي ورکړي ده او د دې امید څرګندونه کړې ده چې کوم زموږ پخوانی تعلقات دي نو د دې بنیادونه نه صرف پخوانی بلکې مضبوط هم دي. زموږ چې کوم دوړخیز تعلقات دي نو دا به موږ نور هم مستحکم کوو. امریکا سره زموږ تعلقات پاکستان جوړېدو سره سم روان شوی دي او د هغه سره چې زموږ ستراتیژیکي مذاکرات دي چې شپږ برخې دي، په دې کې اقتصادي او دفاعي کومک، ستراتیژیکي معاملاتو باندې کومک، د ترهګرۍ مخنیوي، تعلیم او ساينس ټکنالوژي په اړه همکاري ده، نو تعلقات فراخ دي او هیله لرو چې همداسې به زموږ تعلقات په دې بنیادونو مخ پر وړاندې روان وي.
د نوې منتخب شوی امریکایي ولسمشر لخوا د پاکستان او هند ترمنځ د ثالثي کردار لوبولو په اړه د یو بل سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر بیان نفیس ذکریا اویل چې په انتخابي کمپاین کې هم د ډونلډ ټرمپ د بیان هرکلی کړی وو او راتلونکي کې به هم کوي. له دې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي وو چې امریکا وغواړي چې د کشمیر په مسله ثالثي وکړي نو پاکستان به د دې هرکلی کوي. یاد دي چې نوې منتخب شوی امریکایي ولسمشر خپل انتخابي مهم کې ویلي وو چې پاکستان او هند ترمنځ کېچ کومول به یو لوی کامیابی وي، خو کډوال ملکونه وغواړي نو د سالس کردار لوبولو ته تیار دي. په خواني سفیرو د بهرنو چارو کارپو بیرستر صاحب سعید دی لړکی وای
ما خیال دې تعلقات به موږ صحیح څنګه مخ کیو هغه کنټینیوټي اف پالیسی دا پالیسی شي نو دا هغه باندې ایشوز باندې بیس دي. نو غي مال مدد به غواړي چې امریکا اوس غواړي نو دې د پاره مخال نه دي چې دونه زیات فرق راشي خو انډین انفلوئنس په زیات دی. دې د پاره وګورو چې دا نه چې انډیا وایي بس هغه سره پارتنر شي.
یاد دې وي چې تیر ورځ امریکایي نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا ولسمشری ټاکنې ګټلې وي. بریا ترلاسه کول نه پس نو وړي خپل خطاب کې ویلي وو چې ټول ملکونه سره به شراکت کوي نه شي مقابله بازي او هغه ملکونه سره به خطا لوکا ساتي څوک چې ورسره ساتل غواړي.
مشاله دوی ته وګستئ اوریدونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ د امریکا ولسمشر انتخاباتو ګټلو وروسته ویل دي د ټولو امریکایانو ولسمشر بوي. د سې شنبه د ورځې په ټاکنو کې نوموړي د ډیموکرات ګوند کاندید هیلی کلینټن ته ماته ورکړه. هیلی کلینټن ماته منلې ویل چې ښاغلی ټرمپ ته د ولسمشر په توګه د هیواد د رهنمایي کولو موقع ورکړل شي. د مشال ډو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت له عبدالحی کاکړه ورو.
د انتخاباتو د نتیجو تر راتلو سمدستي ورسته ډونلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ سره ل خپل کورنۍ یو ملګرو راجوت سو او وینا وکړه. نوموړي وویل دای به د ټولو امریکایانو ولسمشر وي او هیڅوک به نه نهیلی کوي.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together.
دی وای وس وخت راغلی چې امریکا د ویش پر هرونه کوشیر کړي. موږ باید یو ځای شو. زه په ټول هیواد کې ټولو ریپبلیکنانو، ډیموکراټانو او خپلواکانو ته وایم وخت راغلی چې موږ د یو او متحد ولس په توګه سره یو ځای شو. همدای وخت دی. زه د دې خبرې له هر وګړي سره ژمنه کوم چې د ټولو امریکایانو ولسمشر بیم او دا زما لپاره ډیر مهم دی.
د ډیموکراټانو کاندید هیلی کلینټن ترماتي سمدستي ورسته راڅرګند نه سو خو د چهارشنبه ماسپښین مهال په نیویارک کې د کمپاین ملګرو او ملاتړو ته وینا وکړه. دی وویل ډونلډ ټرمپ ته ټلیفون کړی او ورسره د هیواد په خاطر د کار کولو وړاندیز کړی دی.
ډونلډ ټرمپ از ګوینګ ټو بی اور پرزیدنت.
ډونلډ ټرمپ از موږ ولسمشر وي. موږ هغه پورین تندې منو او د رهنمایي موقع ورکوو.
هیلری کلینټن زیاته کړه چې هیواد ډیر ویشل شوی دی خو دا د تل پشان پر امریکا باوري ده. او کتا سو هم دغه سی باور لري نو د دې په وینا باید د ټاکنو پایلې ومنل سي او راتلونکي په پام کې ونیول سي. د هیلری کلنټن تر وینا وروسته هلته په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم راڅرګند سو او د سپین ماڼۍ بهر یې د وینا پر مهال وویل چې ډونلډ ټرمپ ته د مبارکۍ ټلیفون کړی او هغه ته د پنځمه په ورځ سپین ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړي چې دارنګه د واک لیږد ورسره بحث کړي. بلخوا د نړۍ مشرانو ډونلډ ټرمپ ته مبارکیانې ورکړي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو مشري فدریکا موغرینی ویلي واشنگټن او برسلز به په ګډه کار جاري ساتي او د اروپا د بیا ځواکمنولو لارې به بیا موندي. دې زیاته کړه له هر ډول سیاست پرته د واشنگټن او برسلز اړیکې زیاتې ژورې دي. دغه شان د جرمني چانسلر انګیلا مرکل ډونلډ ټرمپ ته په مبارکي ویلو سره هغه ته د جمهوریت، خپلواکۍ، قانون ته د درناوي او له رنګ، نسل، مذهب، صنفي توپیر او سیاسي نظرونو پرته د انسان عظمت ته د احترام لرلو په برخه کې له نږدې د کار کولو وړاندیز وکړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د چهارشنبې په ورځ د یو ټلیګرام له لارې ډونلډ ټرمپ ته مبارکي وویله. ده وویل چې لار ګرانه ده خو دوی تیار دي چې د خپلې برخې کار وکړي او خپل ټول وس وکړي چې د روس او امریکا تعلقات د پرمختګ پر دوامداره لاره واچوي. خو د یوکرین ولسمشر پترو پوروشنکو بیا ډونلډ ټرمپ ته له مبارکۍ سره سم ویلي هیله من دی چې واشنگټن به د یوکرین له روس سره په خرابو اړیکو کې د ده د هیواد مرستې ته دوام ورکړي.
اودونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ د هنونکې ګټې پر ضد د امریکا په مختلفو ښارونو کې په زرګونه خلکو مظاهره کړي او د انتخابي کمپاین پر مهال یې د کډوالو، مسلمانانو او نورو ډلو په اړه د هغه په بیانونو نیوکې کړي. په دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې راپور راځي چې په ګډه وګورو. دغه مظاهره چې زیاتره پر امن وی له کبله یې ټرافیکي ستونزې رامخته شوي. مظاهرچیانو د ټرمپ په هغه بیانونو او فعالیتونو نیوکې کولې چې له وجې مسلمانان، میرمنې او د نورو تپو خلک خفه شوي. دا مظاهره د دې باوجود شوي چې د ټرمپ مخالف سیالي هیلری کلنټن خپل شکست منلې او وایي باید امریکایي ولس ټرمپ ته د مشورې کولو موخه ورکړي. هیلری کلنټن چې عوامي اوټونه یې ګټلي پرون یې دا خبره تسلیم کړه چې د دې په خبره انتخابات ښایي زموږ ولس زموږ د سوچ نه هم زیات تقسیم ښکاري. ډونلډ ټرمپ باندې د امریکای ولسمشر باراک اوباما په بلنه سپینې ماڼۍ ته ځي. په نیویارک کې په زرګونو خلکو د ټرمپ کور مخې ته مظاهره وکړه. بلخوا په منهیټن پارک کې هم په سلګونو کسانو د ټرمپ خلاف احتجاج کړی او د دوی ناره وه چې ټرمپ زموږ ولسمشر نه دی. همداراز په شیکاګو کې د ټرمپ په نړیوال هوټل او ټاور مخې ته شاوخوا 1300 کسان راجمع شوي وو او د ټرمپ پر ضد یې نارې وهلې. د امریکا په باسټن ښار کې هم په زرګونه کسانو د ډونلډ ټرمپ پر ضد مظاهره کړې او دوی غوښتنه کوله چې الیکټورل کالج دې ختم کړل شي. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ د هیرانوونکي ګټې پر ضد زیاتره مظاهرې په هغو سیمو کې راغلي چېرته چې اکثریت خلکو د ډیموکرات ګوند هیلری کلنټن ته ووټ ورکړی. پولیس وایي چې د ټیکساس ریاست په مرکز کې هم شاوخوا 400 کسانو د ټرمپ پر ضد په کوڅو کې مارچ وکړو. مظاهره چیانو د ټرمپ د هغو بیانونو پر ضد احتجاج کاوه چې پکې نوموړي ویلي وو چې امریکا ته د رانوتونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره به له مکسیکو سره په پوله دیوال جوړوي. په واشنگټن کې د ټرمپ نړیوال هوټل په وړاندې هم امریکایانو مارچ وکړو. یو ډله خلک بیا د سپینې ماڼۍ مخې ته هم ولاړ وو. له دوی سره بلی شمې وې او سندرې ویلې. په واشنگټن کې مظاهره چیانو د امریکایي پوهنتون دننه د امریکا بیرغ ته اور ورته کړو. د ټرمپ کمپاین چلوونکو د دې مظاهرو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ټرمپ پرون د خپلې بریا په موقع وینا کې وویل چې هغه به د ټول امریکایانو ولسمشر وي. نوموړي زیاته کړه دې وخت کې موږ لره یو ځای کېدل پکار دي. ټرمپ او د هغه کمپاین چلوونکو ویلي دي چې هغوی هر قسمه نفرت ردوي.
خو ریپورت موردو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ به د راتلونکي کال د جنوري په 6مه د ولسمشرۍ چوکۍ سنبالوي. په نړۍ کې د نوموړي په منتخب کېدو بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. دا چې پاکستان کې سیاسي ګوندونه د ټرمپ کامیابۍ ته څنګه ګوري، په دې اړه د ملیح امیرزاده دا ریپورت اورو.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ د کامیابۍ په اړه وایي چې دا به لراتلونکي معلومیږي چې د کمپین د خبرو پرتله نوموړي عملي ګامونه څنګه اخلي. د عوامی نیشنل ګوند یو مرکزی مشر بشیر مټا هیلا څرګنده کړې چې که ډونلډ ټرمپ په نړیوال امن قائمولو کې کردار ادا کړي نو د ټولو په ګټه به وي.
د هغوی لانګ ټرم پالیسۍ چې دي که نه هغه به کنټینیو کوي چې ډېر لوی چینج زه نه پریډیکټ کوم. انټرنل چینج به نسبتا زیات وي. دنیا باندې به د هغوی اثر معمولي غوندې فرق به راشي. البته یو هوپ زه دا لرم مونږ دا وایو که ټرمپ راغی او دا کار وکړو چې دا کم پینډینګ جنګونه امریکا په خپل جوړ کړي دي اف هی برینګز دیم ټو ا کنکلوژن چې امن په دنیا کې جوړ شي که وی وغواړي نو کولی شي نو دا یو هوپ دی مونږ لرو.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر ډاکټر حیدر علي وای ل ټرمپ نه تمه لري چې د پاکستان په ګډون به د ټولې نړۍ سره د رنګ او نسل فرق پرته ښه تګلاره په پام کې وساتي.
خبر وی یا سختی ہو خبروں کے پاوی صاحب سر ہو دنیا خاص کر مسلمان نبری کے آگے کے لگا بے چینی ہوا خو زما په خیال لگا الیکشن کیمپین خبر جدائی ہو گیا چې سری باندې دې مو ویرا شي جدائی تا او سپیچ چې پوزیټیو ٹرمپ نو زما دا یقین دی چې پاکستان سره زور تعلق دی امریکا هغه خدای دې فورن پالیسی سره د پریزیدنت چیر سوکومی نو زما په خیال فورن پالیسی باندې په کار نه چې ډیر چینجز پکې راشي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د پارلیمان غړي ډاکټر عباد الله وای د ټرمپ د صدارت څوکې سمبالولو سره د غټ اثرات لرونکي کوم لوی بدلون تما نه لري.
بدقسمتي ده چې ټرمپ کم بیانات الیکشن کمپین کې کم او د مسلمانانو باره کې دا چې کم ویوز دي نو هغه ډېر ښه نه دي. پوزیشن زمونږ او د انډیا کا کم مین ډرایور لري هغه باره کې چې دا کم سوچ ته پاکستان باره کې نو پاکستان نه باره کې نیک شو ګون نه دی. خو بیا هم هغه امریکا کوم ډیموکراټیک سیستم نه ډېر سترانګ دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وای پښتانه به د نوموړي منتخب کېدو نه تمه لري چې هغه د پښتني خاورې په ګډون په مختلفو اسلامي هیوادونو کې د جنگ اور مړ کولو کې سر رول لوبوي.
موږ پښتون په دې نظر ورته ګورو چې څوک مثال په جان کې د امن دپاره ښه مثبت ګټور قدمونه او افغانستان سره مزید هغوی د ترقۍ او آبادۍ او د امن د ټینګښت لپاره څومره نور کومکونه مدد کولی شي او بیا په پاکستان کې خپله د جمهوریت او د آئین او د قانون د بالادستۍ لپاره څومره کومک کولی شي. که دا فعالیتیانې په دې قسم ګټور قدمونه واخلي نو دا به د امریکې هم په خیر وي زموږ دا به ډېر خوشاینده خبرې دغه تمام ساتي.
اویا کلن ډونلډ ټرمپ د امریکا 50 صدر جوړیږي چې تعلق یې د ریپبلیکن ګوند سره دی.
تاسو ورته چې د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونه د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اړه څه نظر لري همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د مشال د خبر مرکزی څنګه لیکي ریپبلیکن ګوند به دا وار د ایوانی نمائندگان سره سره په سینټ کې هم اکثریت ترلاسه کړي. یادوي چې دغه ګوند لولان دی اهم په سینټ کې اکثریت لري. په نور تفصیل له فرخنده صدرو
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي دا سخکاری چې ریپبلیکن با په سینټ کې زیات رائے ولري. اسوسییټډ پریس لیکي په پنسلوانیا کې د ریپبلیکن پیټ ټومی د ډیموکرات کیتی مګانټی ته ماته ورکړه او له دغه سره ریپبلیکن په سینټ کې خپل اکثریت پر ځای وساتو. امریکایي مطبوعات هم داسې رپورټونه ورکوي چې ریپبلیکن با زیات سینټران ولري. نړیوال مطبوعات دا هم وایي چې دا وار په کانګرس کې ریپبلیکن زیات نمائندگان لري. په سینټ کې که څه هم د دواړو ګوندونو د سینټرانو کره شمېره لا مخې ته نه ده راغلی خو داسې معلومیږي چې په سینټ کې هم ریپبلیکن د ډیموکرات نه یو څه لږ زیات سینټران بولري. خبري اجانس لیکي کچېرې ډیموکرات کاندیدی هیلری کلینټن دغه انتخابات ګټلی وي نو بیا به تصویر بدل و خو داسې ونه شول. د نن وړاندې داسې تمه کېده چې کېدای شي که څه هم د میرمن کلینټن او ټرمپ ترمنځ سخته مقابله وه خو نړیوال مطبوعات وایي د هیلری کلینټن د ګټلو امکانات یو څه زیات ښکارېدل. ټرمپ ګټل د خبری اجانس ته رپورت لمخې د ډیرو لپاره یو حیرانونکې خبر اهم وو. د امریکا ایوان نمائندگان چې 415 چوکۍ لري زیات سیټونه یې ریپبلیکنو وبګټل. د مشال راډیو د خبر مرکزی سانګلیکی هغه ګوند چې زیات سنټران لري په مختلفو چوکیو د ولسمشر د ټاکنو د فیصلې حمایت کوي. ولسمشر باراک اوباما په خپل وخت کې چې کوم ججان د یو شمیر ادارو مشران د مختلفو کمیټیو غړي او یا په مختلفو حکومتي چوکیو کم کسان ټاکلي وو د اکثرو فیصلې سینټ ځنډولې وې. لکه د مثال په توګه د های کورټ د جج د انتخاب فیصله د مارچ میاشتې راهیسې موجوده سینټ ځنډولې ده.
اذن خدا او فرخنده سره چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو او خبرونه تبه هم ورزو خود لکه وړه شنده ماخلو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لډوتا اوګستي اوردن کوتر ورځ د شمالي وزیرستان او اتمنځي قبيلي مشرانو په دغه سیمه کې د پوز د مشر او د پليټیکل انتظامي د نورو مشرانو سره جرګه کړي. جرګه غوښتنه کړي چې د افغانستان او وزیرستان ترمنځ تجارتي لارې غلام خان دی بیا پرانستل شي او سیمه کې د وداني کارونه هم پیل کړي شي. نور تفصيل د مدراز وزیر په دې رپورت کې ورو.
جرګه دا پخپله وینا کې میجر جنرال سردار حسن اظهر حیات وویل چې سیمه کې پراخ امن او نوې ترقی غواړي. تاسو ته تحفظ ورکول او د سیمې امنیت ساتل زموږ ذمہواری ده. د سیمې امنیت او ترقی لپاره ستاسو ته زموږ هر ډول ملاتړ حاضر دی. زه شمالي وزیرستان یو ترقی یافته او ښکلی لیدل غواړم. څومره هم چې د ترقی کارونه وشي دا کم دي. د ترقی بې شمېره کارونه شوي او نور غواړو. چرته چې ستاسو مسلې دي هلته زموږ هم مسلې دي، نو دې لپاره به یو کېږو. چیف آف وزیرستان ملک نصرالله په میرانشاه کې د فوز مشر او پولیټیکل ایجنټ نه وزیرستان او افغانستان ترمنځ تجارت لپاره د غلام خان لارې خلاصولو غوښتنه وکړه. ملک رب نواز میجر جنرل ته په خپلو خبرو کې وویل چې رزمک ډویژن کې دوی د فوز سره لیکل کړي چې امن پر ځای کول د فوز او حکومت ذمہواری ده، خو دوی به د وسلوالو هیڅ حمایت نه وکړي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ته د جرګې پاړه وویل
غلام خان ټریډ باندې خبرې وشوې، ټی ڈی پی ریټرن باندې خبرې وشوې، تیزی راوستو کې ټی ڈی پی خوست کې چې کوم افغانستان کې زموږ ټی ڈی پی دی هغه د پاره چې هغه باندې خبره وشوه، میرانشاه مارکیټ باندې خبره وشوه، ترقیاتی کارونه میگا پروجیکټس او وړو کې پروجیکټس دی هغه باندې غټه غټه خبرې پدې کې.
جرګه کې د اوتمنځای مشرانو خبرې او مطالبه په میرانشاه کې د فوز مشر او پولیټیکل انتظامی چارواکو واوریدلې او ورته یې باور ورکړ چې دولت به د دوی بدکاری لپاره ټول ممکن ګامونه پورته کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لډو ته غوږ استیرودونکو پنځنیمې بجې شوې راځي چې له مشال زمي د خبرونو لنډي زور.
پاکستان وای هیلری چې په امریکا کې به د نوي حکومت پر اتک سره دوار خزاړي کې د تیر په څیر مضبوطه وي. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا اونیز خبري غونډه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سیمې د سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د خپل منځي ګټو لپاره د امریکا له نوي انتظامیه سره کار کول تلېواله. پښمالي وزیرستان کې اوتمنځو مشران د پاکستاني پوځ لمشر جنرال رحیم شریف سره په یو جرګه کې له افغانستان سره د تجارت په مخه د غلام خان پولي پرانستو غوښتنه کړې ده. په دغه فرمي جرګه کې د یادې سیمې پر پولیټیکل چارواکو سربېره د پوځ لوړ چارواکي هم موجود وو. د افغانستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري ویلي چې د کوټې پر سیول روغتون او د پولیس پروزنیز مرکز یې د ځانمرګ بریدونو په تور درې کسان نیولي دي. نوموړي دا خبر نن په کوټه کې د لو پاړه جوړ شوې وې غونډې ته وکړه. ثناء الله زهري زیاته کړه چې د پولیس د روزنیز مرکز د پیچ د پلټن لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی. د افغانستان د انتخاباتو غوراوي کمیټې شپږ دېرش کسان ولسمشر اشرف غني تور پیژندلې. تر څو له دې ډلې څخه اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره وټاکي. تیر شپه د امریکا له بوسټن څخه واخلې تر لاس انجلس پورې په زرګونو خلکو د دې هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې په غیر متوقع توګه د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. مظاهرې زیاتره پر امن وې خو په ټرافیک کې ستونزې رامنځته کړې. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په لومړي ځل سپینې ماڼۍ ته ځي او د اوسني ولسمشر باراک اوباما سره به ملاقات کوي. نوموړي ته دا بلنه اوباما تر هغه څو ساعت وروسته ورکړه کله چې دی د سې شنبې په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان شو. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا موصل ښار ته نږدې د ولسي وګړو د وژنې او شکنجې په اړه اسناد راټول کړي دي. یاد سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د موصل د یو شمېر جنوبي سیمو تر شپږو پورې کلیوال د اکتوبر په وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور وژل شوي.
مشال لډو ته غوږیستې د مشال زمینو مو د خبرو لنډیز وره د اوریدونکو په دین مای کې د قبایلی سمو کډوالو د ستونزو په اړه هم ریپورت لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسمانو په خپل وګړو داریو کې سره خستي رفعت انجم ته وکړي.
نن د پاکستان بلابیل ورسپانو د امریکای ټولټاکنو په اړه خپلې ادارې لیکلي. د اردو ژبې ورسپانه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکا کې پنځه څلوېښتم صدارتي انتخابات د ډېرو مرحلو نه پس فیصله کوونکو مرحلې ته ورسېد. چېرته چې د ډیموکراټیک صدارتي امیدوار هېری کلینټن خپل ماتې تسلیم کړې. نوې ټاکل شوې ریپبلیکن صدر ډونالډ ټرمپ په خپل خطاب کې د امریکې لپاره د هېری کلینټن خدمات وستایل او ټول امریکایي ولس ته دا پیغام ورکړو چې هغه به بغیر د سرنګو نسل او مذهب د ټول قوم خدمت کوي. ادارې وایي چې د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې د ټرمپ سره جوړېدو وروسته به کومې پالیسۍ هغه خپلوي. ادارې زیاتوي چې د مشرق وسطا افغانستان او د عراق په شمول سیمو کې راتلونکي بدلون په شامنظر کې د امریکایي رویه لوړاندې سخته ده. خو دا هم ویل کېږي چې ډونالډ ټرمپ د سره جوړېدو وروسته نه یوازې په امریکا کې اوسېدونکو غیر ملکیانو لپاره به سختې پالیسۍ راشي، بلکې مشرق وسطا په لړ کې نرمۍ کې هم کمی راتلی شي. د ادارې په وینا چې له ډېرې مودې راهیسې افغانستان حواله سره پاکستان د ډومو مطالبو سره مخ دی. خو داسې معلومېږي چې راتلونکي میاشتو کلون کې به په پاکستان دا دباو نور هم زیات شي. د امریکایي تنظیم تر لاندې د ترهګرۍ خلاف مهم کې پاکستان موثره کردار لوبولې او د واشنگتن لخوا د دې خبرې اعتراف سره سره په اسلام آباد د بازو ګروپونو مرستو کولو تورونه هم لګول شوي دي. ادارې لیکي چې د دې صورتحال یو تشویش وړ اړخ دا دی چې د وسلوالو پر ضد جنگ کې امریکایي او اتحادي قیادت لخوا د اخراجاتو په مد کې پاکستان ته کولیشن سپورټ فنډ په نوم ورکوونکي پیسې ناکافي دي. کومې چې سږ کال هم نه دي ملاو شوي او ځینې حلقې په راتلونکي وخت کې هم د دې په اړه تشویش لري. ایکسپریس ورسپانه هم په دې اړه وایي چې د پاکستان حکومت ته پاکستان امریکا تعلقاتو کې راغلي کړکېچ ختمولو لپاره خپل ستراتیژي بیا د جوړولو ضرورت دی چې دا شان په بدلیدونکو حالاتو کې د پاکستان امریکا تعلقاتو نوی دور شروع شي. ادارې وایي چې ټرمپ د افغانستان چیلنج مسلې سره مخ وي. پاکستان یو ایټمي ملک دی او د افغانستان مسلې حل دوی سره دی. د ترهګرۍ خلاف امریکایي ارادې او پالیسۍ په خپل ځای، خو امریکې ته نن هم د پاکستان ضرورت دی. د پاکستان امریکا تعلقات مستحکم کول د ډونالډ ټرمپ په لاس کې دي، خو په سیمه کې امن د امریکایي پالیسۍ سره تړلې دی. مشرق ورسپانه هم په خپل ادارې کې لیکي چې امریکایي خارجه پالیسۍ ته ډېر حد غیر جماعتي وي، نو په دې بنیاد ویلی شي که په اقتدار کې څوک هم وي نو د دې اثر په پاکستان امریکا تعلقاتو به ډېر کم پرېوځي. خو دا خبره هم د پامه نه شو غورځولې چې د ټرمپ توجه به د هند خواته ډېره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری اجانس ایسوسیٹڈ پریس لکھی د پاکستان حکومت افغان کھڈوالا شربت گولا له واده ویستلی مقاله زیاتوی د شربت گولې د نیولو وروسته په پاکستاني چارواکو سخت نیوکی شوی ایسوسیٹڈ پریس یو بل مقاله هم خبره کړې چې وای د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د 1500 او زرو هندي روپیو بانکي نوټونو بندولو اعلان کړي چې لوجې په دغه هیواد کې د دکاندارانو په ګډون د ځنو نور خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. د دواړو مقالو غټې برخې له انیسا اجمل اورو.
ایسوسیټډ پریس لیکي د پاکستان حکومت د شروع په ورځ لاغ رستو افغان میرمن شربت ګله له هیواد وویسته چې پېښور های کورټ هغې ته د جعلي شناختي کارډ په ترلاسه کولو په د هیواد کې په غیر قانوني توګه د اوسېدو په تور سزا ورکړه. په 1943 کال کې د جاسب سترګو له وجې د شربت ګلې عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې د خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې مشهور شو. اژانس لیکي په پاکستان کې د شربت ګلې د نیولو پیښې یو واري بیا د ټوله نړۍ پام هغې ته راوګرځولو او په پاکستاني چارواکو یوې مشهورې سیرې لرونکې کډوالې سره د بد چلند له وجې نیوکې هم شوې. شربت ګله چې کله افغانستان ته ستنېدانو پر دغه موقعه موجودو دوو چارواکو اژانس ته ویلي، افغانستان ته د اوړېدو پر مهال شربت ګلې یو واري په شا پاکستان ته وکتل او له ځان سره په غلي آواز کې د پاکستان اولس ته نیکې پیرزمنې وړاندې کړې. یو ځایي چارواکي خان اژانس ته ویلي، د رپورټونو له مخې په پېښور کې صوبایي چارواکو د شربت ګلې په پاکستان کې په قانوني توګه او په انساني بنیادونو د پاتې کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو شربت ګلې له دغه وړاندیزه انکار وکړ. بلخوا ایسوسیټډ پریس په هند کې د روان اقتصادي حالت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دغه لیکنه کې راغلي چې په هند کې 13 ورځ خلک په داسې حال کې له پریشانۍ سره مخ شول چې په دغه هیواد کې بانکونه او اے ټی ایم مشینونه تړل شوي وو. دا ګام لاغ وروسته وغوښتل شو چې د هند حکومت د منی لانډرینګ مخنیوي لپاره د 1500 او زرو هندي روپیو بانکي نوټونو بندولو اعلان وکړ. لیکنه زیاتوي چې هند کې غریب او د ټولنې د منځنۍ طبقې زیاتره خلک په نقدو پیسو کارولو تکیه کوي. اژانس لیکي د دغه ګام نه یو ورځ وروسته د سړک په غاړه سبزی، چای او بسکټ خرڅونکو دکاندارانو ته ډیر کم خلک تر سترګو شول. اژانس لیکي هغه خلک چې کوټه نوټونه لري د کال تر ختمېدو وړاندې د بانکونو او ډاکخانو په سیوینګ اکاونټس کې جمع کولی شي، خو هر هغه کس چې په بانکونو کې زیاتې پیسې جمع کوي کېدای شي چې د ټیکس چارواکو پام ځان ته راوګرځوي. اژانس لیکي د هند دا ګام کېدای شي چې په اربونو ډالره د اقتصاد او ټیکس هغو ادارو ته راوړي چې د ډېرې مودې نه د درغلیو منی لانډرینګ په څیر له ستونزو سره مخ دي. په هند کې زیاتره تاجران د ټیکس ورکولو نه د ځان بچ کولو لپاره نقدې پیسې کاروي. اژانس لیکي په هند کې په درغله سیاستوالانو تاجرانو د چاپو وهلو وروسته څرګنده شوې ده چې د میلیونونو ډالره په ارزښت روپۍ د پیسو په صندوقونو کې پرتې وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال لډو ته وګورئ چې زو کوټه ته د بلوچستان وزیر اعلی په کوټه کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي، د سیول هسپتال او پولیسو په مرکز په بریدونو کې تورن وسلوال کسان نیول شوي دي او د پولیسو د مرکز د پیښې د پلټنې لپاره هم یو کمیټه ترتیب کړل شوې ده. د نوموړي په وینا چې کوم وسلوال کسان په بریدونو کې تورن دي، د هغو پر ضد د جنگ په وروستي پړاو کې دي. نور حال د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله وزیری ویلي دي چې د سیول هسپتال په ځانمرګي برید او د پولیسو د روزنې پر مرکز د بریدو په تور کې درې کسان نیول شوي دي او د پولیسو د روزنې د مرکز د پیښې د پلټنې لپاره یو کمیټې یا کمیشن هم جوړ شوی دی. نوموړي د خبره نن په کوټه کې د لوبو په اړه جوړې شوې ویوې غونډې ته د وینا کول پر وخت کړې ده.
شامل
تھے د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری وای چې کوم خلک د پولیسو د زده کوونکو پر مرکز او د سیول هسپتال په برید کې تورن وو، دا غو دواړو بریدو ماستر مایند یا ترتیب کوونکی او چا چې وزن مرګو کسانو ته دلته ځای ورکړی وو، هغه مجبور ول او خپل منطقي انجام ته به ورسوو. الله وزیر زیاته کړه چې د وسلوالو ډلو په ضد به تر هغه وخته پورې عملیات روان وي تر څو چې یو کس هم پاتې وي. د ښاغلي ثناءالله زیری په وینا چې د پولیسو د روزنې د مرکز د پیش په اړه د پلټنې کار روان دی، امکان دی چې ډېر ژر به یوه ښه پایله یا نتیجه ورکړي. الله وزیر ته هم وویل چې د حکومت له لوري د وسلوالو ډلو په ضد د عملیاتو له امله امنیت ټینګ شوی دی، خو دوی به تر هغه وخته پورې په کراره نه کښېني چې تر څو یې د ټولې صوبې څخه ترهګري مخله نه وي ختم کړی. نوموړي زیاته کړه چې دا روان جنګ وسلوالو ډلو پیل کړی دی، خو اوس به یې حکومت و خپل منطقي انجام ته رسوي. د بلوچستان اعلی وزیر دا ادعام وکړه چې د تیرو وختو په مقابل کې دا وخت په صوبه کې د امنیت وضع ډېره سمه شوې ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې امنیت نور ټینګ کړي. د دې مقصد لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
بشار لډوتا وګستئ. اوردونکو د پاکستان قومي تحقیقاتي ادارې په یوه چارواکي وایي له پاکستان اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو شمیره ډېره شوې ده. د کډوالو د حقونو دفاع کوونکي وایي حکومت دا ستونزه سنجیده نه اخلي. اوس هم په عرب هیوادونو کې ګڼ شمېر پاکستانی ښځې او سړي په جیلونو کې پراته دي. له اسلام آباد عرب اکرم خان نور تفصیل کوي.
په کوټه کې د پاکستان قومي تحقیقاتي ادارې ډیپټي ډایرکټر سلطان خان افریدی مشالډیو ته وویل چې پاکستان حکومت په غونډ ملک او په خاص توګه پنجاب کې 80% انساني سمګلران هم نیولي دي او د دې پر ست عدالتونو کې کاروایی روانه ده. دوی ویل چې کال 2002 نه تر 2005 پورې د خصوص سمګلینګ بکی دو چې اوس بند شوی، خو نن هم د بلوچستان د لری پروتو سیمو نه ماشومان عرب ملکونو ته د روزګار په غرض خپل خپلوانو په مرسته کاچا کیږي.
حکومت دې مخنیوي د پر ډیر اقدامات کړی دي. پخپل زینو کې پټفتان کې والو ټوڼه ته جوړ کړی دا په دوادر کې جوړ کړی، په تربت کې کړی او په وتل په مقام باندې کوم دا ال تک ټوڼه جوړ کړی دا چې مو دا ریکاوټ جوړ کو چې دا سمګلینګ رکاو کو غو لچون کې جن چې کوم دا مختلف طریقې عربي استعمال وی چې مین روټ کا په مین روټ اوس نه راځي دا په کچا روډونو باندې دیو مقام نه بل مقام ته ځي.
بهر ملکونو ته بغیر قانوني توګه تللې یا په انساني سمګلینګ کې نیول شوی خلکو ته قانوني مرسته ورکوونکي اداره انصار برني ټرست وایي چې اف ای ای لخوا نیول شوی کسانو شمیر خو زموږ مخې ته دی، خو ایران، ترکی، لیبیا او د سیریا د لارې تللې خلکو شمیر د دې نه څو چنده سیوا دی. د انصار برني ټرست په وینا چې په دې ورسو کې په غیر قانوني توګه سعودي عرب ته تللې 3000 کسان یې واپس راوستي دي. د یاد ټرست مشر انصار برني مشالیرو سره په خبرو کې وویل چې د عرب ملکونو په جیلونو کې د پاکستاني سره په نسبت د ښځو شمیر زیات دی او دوی سره ماشومان هم دي. د نوموړي په وینا چې 90% د ښځې د نشه یي توکو په وړلو کې داسې نیول شوي چې یا خو دا نشه یي مواد هغې په بکسونو او یا په سپلو وغیره کې نیول شوي دي.
دا چې کوم انساني سمګلینګ دی نو دا دومره ډیر سیوا شوی او د ټولو زیاته مسله موږ ته د هغه ځوانانو جینکو را روانه ده چې دلته ورله دوکه ورکړی شي چې تاسو ته به هلته د استادۍ کار او یا د خلکو په کورونو کې کار درکړی کیږي، خو چې دوی هلته ورسی نو هغوی سره جنسی تیرے کیگی او بیا هغوی سره بل لار نه وی او همدا کار کوي نو دا شمیرا سیوا کیگی او دې لړکی څوک توجه نه ور کوي. دلته هر تن په سیاست کې لګیا دی،
هر آدمی سیاست میں لگا ہوا ہے.
پاکستان کې انساني سمګلینګ مخنیوي لپاره د کال 2002 قانون خوشته خو د کارپوهانو په نظر چې د پاکستان سیاسي مشورولې اصل مسلې اړخ ته پام نه ور کوي چې ولې خلک د روزګار په غرض بهر ملکونو ته کاچاک کیږي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
مشال دو تا مو غوگ نیولی دی زو کراچی تا پا سین صوبه کی دا چوال سو کالو رهی سی دا گورنر پا چوکی ناست داکتر رشت علی باد لا چوکی سخال رکل شوی او دا هغه پر زی دا پاکستان دا ستری محکمی یا سپریم کورت پا خوانه چیپ جسٹیس سید زمان صدیکی نوی گورنر ٹاکل شوی. د مسلم لیگ نون د سین صوبې عمومي سکتر او د سینټ غړی نیحال هاشمی وایي چې د گورنر د بدلون پریکړه آئینی او سیاسي ده.
تفصیل له کراچی محمد عمران نه کوي.
د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي عمومي سکتر سینیټر نهال هاشمی د پنځمبه پښپا نا وخت مشال ریډیو ته د گورنر د بدلون پخلی وکړو او وی ویل چې د دې پر شاه هیڅ داسې کوم وجه نشته، بلکې د مرکزی حکومت سره د پاکستان د آئین تر مخه د گورنر د بدلون واک شته. دیوای بالکل گورنر بدل کړی شوی، د کوم چې باقاعده اعلامیه هم جاری کړی شوی او اوس یوازې سوګند پورته کول پاتې دي. سرکار یعنی مرکزی حکومت ته په آئینی توګه دا واک ترلاسه دی چې کله هم داسې پریکړه کولی شي، او دا هیڅ خبره نه ده که څوک سوارلس میاشتې گورنر وي، سوارلس ورځې او که سوارلس کاله، نو تر هغه وخته به په دغه څوکۍ ناست وي تر کومه چې مرکزی حکومت دا وګڼي چې بل کوم تن په دغه څوکۍ لګول پکار دي. نو داسې هیڅ خبره نشته چې څوک ولې او څومره موده په دې څوکۍ پاتې کړی شوی دی. عشرت العباد خان د 2002 میلادی کال د دسمبر په 28 نیټه د هغه وخت فوجي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د صوبې گورنر ټاکلې وو، او نوموړي ته د پاکستان د سیاسي تاریخ تر ټولو کم عمره گورنر سره سره په دې څوکې تر ټولو زیاته موده د پاتې کېدو اعزاز ترلاسه دی. خو په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی خاروال مصطفی کمال، څوک چې اوس د پاک سرزمین پارټۍ مشر دی، په عشرت العباد د بډو رشوتونو اخیستو د 2009 میلادي کال د 12 مئی په پیښه کې د ککړتیا او د دوه هیوادونو تابعیت تورونه لګولي وو، کوم چې د نوموړي لخوا رد کړی شوی وو. د ډاکټر عشرت العباد خان د څوکۍ نه د لرې کولو په فیصله د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شاهي سید وای چې نوموړي ښه وخت تیر کو، خو د دې هر څه سره سره باید د هغه ټولو پیښو پلټنې هم وشي کوم چې د یاد گورنر په وخت کې منځته راغلې وي. د عشرت العباد پر ځای اتاویا کلن جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی د نوی گورنر په توګه ټاکل شوی دی. څوک چې د کال 1999 د جولای د میاشت نه تر کال 2000 د جنوري د میاشت پورې د ستري محکمې مشر قاضي پاتې شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ چارواکي وایي د دسمبر میاشتې د لومړۍ نیټې نه به افغانستان ته د رجسټر کډوالو د ستنېدو لړۍ ځنډوي. د یونیسیار په وینا د روان کال د لومړۍ میاشتې نه تر اوسه 3,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. تفصیل احمد الله راکوي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې اداره هر کال په جمی کې د راجستر افغان کډوالو ملک ته د ستنېدو لړۍ ځنډوي. د نوموړي وینا وه چې د روان کال لومړۍ میاشت نه تر دې دمه د پاکستان څخه 3,00,000 راجستر کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي، کوم چې د 2015 کال نه پس د افغان کډوالو خپل ملک ته د ستنېدو یو غټه شمېره ده. او په روانه میاشت کې به صرف هغه راجستر کډوال خپل ملک ته لیږل کیږي چا چې په تیر میاش کې خپل نمونه د یو این ایچ سی آر سره سب کړی وو.
دا وخت صرف هغه خلک ریپیټریشن روان دي چې شاه په ستمبر کې او اکتوبر کې د تک د پاره ځانونه سکیجول کړی وو، او 30 نومبر بعد به دا سلسله هم بند شي. او چې څوک نه سکیجول شوی د هغه د پاره یو این ایچ سی آر ریپیټریشن فسیلیټیشن نه کوي. افغانستان کې چې کوم د یو این ایچ سی آر انکیشمنت سینټر دی هغه هم بند دي. د مارچ پوری وینټر بریک دی، نو ریپیټریشن عمل یکم مارچ باندې دوباره شروع کیږي. څنګه چې په خوا کې دلته د جمی بریک بو او بیا د جمی بعد دوباره شروع ست ټایم رجسٹرډ افغانان چې پاتری هغه 3,00,000 په پاکستان کې.
د ذکر دا چې وفاقي حکومت د روان کال په ستمبر میاش کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې غځولې ده. مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې د ادارې د وفاقي حکومت سره د راجستر کډوالو موده زیاتولو لړکې خبرې شوې دي، نو د نوموړي وینا وه چې امکان دی چې راتلونکي کال فروری میاشت کې د راجستر کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده نور هم وغځولې شي. بلخوا د سفران وزارت د افغان امور د څانګې ډایرکټر فهمینا توفیق تیره اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د راجستر افغان کډوالو د راتلونکي کال مارچ میاشتې وروسته د نورو 3 میاشتو موده غځولو لپاره یې وفاقي کابینې ته سمري لیږلې ده.
دوی یخنۍ له وجې لارې بندې شي، واوره وریږي او د کډوالو لپاره خپلو کورنو سره تلل ګران شي، نو د
دوی په شامنځر کې کېدې شي چې حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده نوره هم درې میاشتې زیاته کړي.
د یادونې ده چې یو این ایچ سی آر د روان کال جولای میاشتې راهسې د پاکستان څخه په خپله خوښه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته د $2,500 نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 تر 170 ډالر هم ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلی سیمو کې د جمعیت اسلامي مشرانو غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د 2013 کال د انتخاباتو نه مخکې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
دا شروع پورس پیخور پریس کلب کې دا قبایلی سیمه د پاره د جماعت اسلامي نوې ټاکل شوی امیر سردار خان یو خبري غونډې ته وویل چې د دوی ګوند با د فرنټیر کرایم ریګولیشن یا اف سی آر په ضد په 14 دسمبر پیخور کې یو احتجاجي غونډه کوي چې دا صوبایي حکومت سره سره ټول سیاسي ګوندونو ته به د ګډون بلنه ورکوي. سردار خان وویل ټول سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون خلاف دي، خو ځینې قوتونه دغه د انګریز د وخت قوانین د خپل مقصد د پاره دوام ورکوي.
مونږه د اف سی آر نامنظور تحریک شروع کړی دی او مونږه د فاټا په کے پی کے کې زم کول غواړو. دې سلسله کې به ان شاء الله زمونږه د فاټا مجلس شورا فیصله کړی ده او په دې سلسله کې به زمونږه پر روان 11 دسمبر باندې د صوبه خیبر پختونخوا په هډ کوارټر په خور کې یو عظیم شانه قبایلی جرګی.
دا قبایلی سیمه د پاره د جمهوریت اسلامي امیر اوایل چې دوی قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې دا شاملې دو په حق کې دي او غواړي چې د 2013 ټاکنو مخ فاټا د پښتونخوا صوبې برخه جوړ شي.
زمونږ مطالبه دا چې په 2017 کې دي بلدیاتي انتخابات وشي او په 2018 کې دي باقاعده تور باندې چې جنرال الیکشن کېږي پاغه کې دي قبایل د صوبې کې زم کړی شي او په صوبې سملې کې دي هغه ته نمائندګي ورکړي.
خبري هونډه کې د قبایلی سیمو نه د جمعیت اسلامي نور مشران هم موجود وو او دغه یو غوښتنه وکړه چې د ترخګرې ځپلې قبایلی سیمو د پاره وفاقی حکومت دا بیا ودانی او رغونی دا پارا یو خصوصی پیکج اعلان کړی. زرنور افریدی اول چې چین پاکستان اقتصادی راداره کې مغربی لار ډیر د اهمیت وړ ده او په کار ده چې دا پروژې نه قبایلی سیمو ته هم لار ورکړي شي.
سی پیک چې ده پاغه کې مغربی روډ انتهایی ضرور ده او بیا خاص کر مونږ چې په فاټا کې ناستو په قبایلی علاقو کې نو دلته نه وسته ایشیا ته او افغانستان ته اته روډونه چې کم دی اغا درومی نو پکار دے چې د فاټا چې کم دا اغا هم د سی پیک حصہ جوړ کړی شي. او سی پیک چې دی د مختصر علاقې په ځای باندې د پوری خطې لپاره د ترقی ذریعہ جوړ شي.
دا یو پښتنې په جواب کې د جماعت اسلامي مشرانو وویل چې فاټا اصلاحاتو لپاره ریفرندم سمانا نه لري او په دې لړ کې د فاټا ریفارمز کمیټې وړاندیزونه او پارلیمنت کې د قبایلی سیمو غړو رائے د قبایلی خلکو آواز غنل شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او دن کو سمودا امخ کې د پاکستان حکومت اعلان کړی وو چې د قبایلی سیمو نه به کور شوی ټول کورنۍ به دروان کال تر پایا خپل سیمو ته ستنې کړي. دا چې د پاکستان حکومت به دغه اجمنه پوره کړی او کڅنګ د مجید بابر په دې رپورت کې وو.
د پاکستان حکومتي او پودی چارواکو سمو د مخ کې ویلي وو چې د قبایلی سیمو نه د وسلوالو پر ضد د پودی عملیاتو له امله چې څومره کورنۍ بې کوره شوې دي د روان کال تر پای به هغه ټولې کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شي. د دې کال ختمېدو کې د 2 میاشتو پاتې کېدو سره پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به د ژمنې سره سم دغه ټولې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې لپاره د قبایلی سیمو د ادارې ډایرکټر آپریشن اینڈ ریلیف میا عادل ظهور وایي
بالکل څنګه تاسو پتا مختلف ایجنسیو کې زموږ ریټرن روان دي او رځي چې کوم خري فهد ولا خلک چې کوم پاتې وو د عربیا خیل ماموزای فکری چې کوم مو هغه ټول خلک به ان شاء الله ریټرن روان دي. نو رځي به موږ تقریبا ټول ختم کوم موږ سره ډېر لږ پاتې هغه ان شاء الله د میاشتې به موږ هغه کوي او خپل کې سلو موږ سره زیات تر د نار تر شوت وي ستان دي. نو هغه موږ ان شاء الله کوشش کوو چې د کال اخر کې هغه موږ خپل لخوا ته پخلي یې دا پیدا فن
حکومت دغه اوسه د پاسا یو میلیون بې کوره شو خلکو د بیا بحالۍ او په سیمه کې د بیا رغونې لپاره د اتیا ارب روپو د ضرورت اندازه لګولې وه. د میا عادل ظهور نه مو وپوښتل چې آیا حکومت سره دغه مطلوبه رقم شته او کنه. نو ښاغلی عادل ظهور وایي
بالکل هغه چې څومره پورې فنډ خبره ده نو فیډرل ګورنمنت او فارا ګورنمنت څومره کمیټډ دي نو فنډ هیڅ مسله نشته. څومره څومره په علاقې کلیئر کیږي هغه ریهیبیلیټیشن کار چې کوم دی تیزی سره روان دی. په نور پاکستان کې ساؤتھ پاکستان کې دا شانو ګورې روډونه جوړېږي اسپتالونه جوړېږي څومره انفراسټرکچر چې دی نو د فنډ چې څومره هغه دی ریکوایرمنټ دی ټایم ټو ټایم
خود جنوبی وزیرستان سره تعلق لرون کې یو کډوال مکرب خان محسود وای چې کسو هم خپل سیمه ته د دوی دستنیدو لړۍ روانه ده خو دوی ته د حکومتي ژمنو باوجود مرستې نه ورکول کیږي.
وته کوله راسه دار په دار مسجد کډ په هر ځای شه پروت دی د وسا پورې مطلب څنګه څو د راشن د ولفوډه طرفه میش گزارا کوله دا ملاوي ده نن مطلب چې هر یو کس پر تیاری چې دا موجود کا ول فوډه طرف دا اجازهت ورکو دا خلطا دا چې چارا ډیسټریشن شوای دی او دغه دا پل راشن ملایو شي کانه ملایو دا نرمیږي تجارت هم مجبوری د میر بلاو سروند په دا سوچ وکو میر دا ودا ته نه مجبوروي چې خپل ځون ته رسې وچاوي باندې کی غړبجن په وروډی نه باندې پروتوي.
بلخو د سفران وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وای چې کس هم د دوی وزارت د فاټا سیکټر سره په ګډه دروان کال تر پایا د کډوالو ستنولو تشمن دی. خود د په خبره کې دی شي چې دروان کال تر پایا ټول کډوال ستانه نشي
تاسو لیدي خو نشي چې دغه بعد د کال تر اخره پورې خپل کورونه ته واپس لاړ شي. خو زه فکر کوم چې دغه پروسه چې کوم ده نو کال نه نو لږ دوی میاشتې وروسته چې کوم نه ضرور به تر سره
د پودي عملیاتو په نتیجه کې په لکونو کورنۍ د قبایلی سیمونه به کور شوي وي چې پکې اوس هم په لکونو خلک د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بې کورۍ ژوند تیروي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا غوگست یو ریدون کو لگ شبک کی مگدر تا دا خبرونو لنڈیز ہم اور ہمدار از زبگ چھونا ہم خبرونی دی ہگا تاسی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے کتل شی پا مشال وی پانا کے یو شمیر ویڈیو بی ریپورٹون اہم منگا لرو ہمدار از چھ ہم چھ حالات وی پا جانگڑی توگا دا امریکہ انتخابات تو پڑا چھ چھومر ہم تازہ معلومات دی ہگا تاسی زمگ پا وی پانا کتل شی او دن کو دن روزی دانا ساتا خبرونو روستی شیبی دی تقریبا درې منټه کم شپږ بجې شوي او احمد شاه اعظمي هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی وروستي لنډ خبرونه واورو.
پاکستان وایي هیله لري چې په امریکا کې به د نوي حکومت پر راتګ سره دوه اړخیز اړیکې د تیر په څیر مضبوطوي. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا اونیز خبري غونډې ته وکړه. نوموړي زیاته کړه پاکستان د سیمې د سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي ګټو لپاره د امریکا له نوي انتظامیه سره کار کولو ته لیواله دي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري ویلي چې د کوټې پر سیول روغتون او د پولیس پر روزنیز مرکز یې د ځانمرګ بریدونو په تور درې کسان نیولي دي. نوموړي دا خبر نن په کوټه کې د لوبو په اړه جوړ شوې غونډې ته وکړه. زهري زیاته کړه چې د پولیسو د روزنیز مرکز د پیښو د پلټنې لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. تیر شپه د امریکا له باسټن څخه واخلې تر لاس انجلس پورې په زرګونو خلکو د دې هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې په غیر متوقع توګه د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. مظاهرې زیاتره پر امن وې خو په ټرافیک کې ستونزې رامنځته کړې. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په لومړي ځل سپینې ماڼۍ ته ځي او د اوسني ولسمشر باراک اوباما سره به ملاقات کوي. نوموړي ته دا بلنه اوباما تر هغه څو ساعته وروسته ورکړه کله چې دی د سه شنبې په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان شو. اوباما ترس په خپل وینا کې ویلي چې له ټرمپ سره پر زیاتو اختلافاتو سربیره به هغه ته بېله ځنډه د واک سپارلو لار هواروي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د بهرنیو چارو وزارت مامورینو ته ویلي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتلونکي ادارې سره په بشپړ ډول همکاري وکړي. او د بخښن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي چې په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا موصل شار ته نږدې د ولسي وګړو د وژنې او شکنجې په اړه اسناد راټول کړي دي.
اودن کوم دې سره د مشال ډو د نورځي نه ساته خبرونه پای تر رسیدي سبا سار پوره په 9 بجې به یواري بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. خپل قربا سره لمبو مند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. خو که پر همدې سپو پاتې شوي نو تاسو د ډیور ډیو خبرونه اوریدلی شئ.